السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د شروع ورځ د 2023 کال د نومبر د میاشتې 10مه نیټه ده. ملیحه میرزاده مو د مشال ریډیو د ماسپخین 2 بجو په خبرونه کې مهرکلی کوم. په خبرونه کې د قبایلو پښتونخوا پاکستان او سیمې په اړه د رپورټونو سره سره هفتوار پروګرام د کرخې په غاړه لرو. خو اول د دې سات تازه خبرونه له فرخنده اسد نه اورو.
السلام علیکم. لومړی د خبرونو سرټکی. نن د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د پیښور د آرمی پبلک سکول د مقدمه په اوریدنه کې عدالت ته حاضر شوه. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر نن اسلام آباد ته ځي او د هند په نیو ډیلی کې نن د افغانستان د حالاتو په اړه یو غونډه کوي. د خبرونو تفصیل. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان نن په اسلام آباد کې سپریم کورټ ته حاضر شوه. نوموړی نن د پیښور د آرمی پبلک سکول د مقدمه په اوریدنه کې ورغخته وو. دا اوریدنه د چیف جسټس ګلزار احمد په مشرۍ کې درې کسیزه بنچ وکړه چې په دغه وخت آرمی پبلک سکول د وژل شوو ماشومانو ځینې میندو او پلرونو هم ګډون وکړ. په دغه وخت عدالت وزیر اعظم ته ویل چې دوی د عدالت ته د پیښور د آرمی پبلک سکول د پیښې په پلټنو کې د شوي پرمختګ وضاحت ورکړي. عدالت وزیر اعظم عمران خان ته دا هم ویلي چې حکومت په څلورو اونیو کې دننه یو رپورټ عدالت ته وړاندې کړي او پکې د دغه پیښې د پلټنو په اړه حکومتي اقدامات واضح کړي. پاکستان حکومت د 2014 کال پر 14 دسمبر د پیښور پر آرمی پبلک سکول د تحریک طالبان پاکستان تر وسلوال برید وروسته د هغې ډلې پر ضد د هیواد پر کچ عملیات اعلان کړي وو. د آرمی پبلک سکول په برید کې 1 کسان وژل شوي وو چې زیاتره زده کوونکي وو. د دغو ماشومانو میندې او پلرونه د حکومت د هغه فیصلې هم مخالفت کوي چې پکې د تحریک طالبان پاکستان سره د مذاکراتو اعلان شوی. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ یو پلاوی نن اسلام آباد ته ځي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد پرون مشال ریډیو ته وویل چې امیر خان متقی به د خپل سفر پر مهال پاکستانی چارواکو سره د اړیکو په پیاوړتیا، اقتصاد، ترانزیت او ځینو نورو مهمو موضوعاتو خبرې کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون په یوې خبر پاڼه کې ویلي چې امیر خان متقی په درې ورځنی سفر اسلام آباد ته روان دی او نوموړی به د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي سره خپل منځي تجارت زیاتولو، افغان وګړو لپاره د پاکستان د ویزو مسلې ترڅنګ پر دوه اړخیزو موضوعاتو هم خبرې کوي. د کوټې پر سریاب سړک د بلوچستان پوهنتون د مطالعه پاکستان د سانګې د دوه زده کوونکو سهیل بلوچ او فسی بلوچ ته لادرکه کېدو خلاف د پوهنتون د زده کوونکو احتجاج روان دي. دوی د پوهنتون د لوی دروازې په لار کې پر لټ وهلې دي. دغه زده کوونکي غوښتنه لري چې حکومت د دوی د لادرکو ملګرو د موندلو لپاره زر تر زره اقدامات وکړي. دغه دوه زده کوونکي د نومبر په لومړۍ نیټه د پوهنتون د هاسټل څخه لادرکه شوي دي او لا یې هم څه درک نه لګي. د بلوچستان پوهنتون یو احتجاج کوونکی محمد رمضان مشال ریډیو ته وایي
زموږ خبره نه اوریدل کېږي. که زموږ خبره اوریدل کېدلی دا یو شی به م نو نه به دا سټریکو نه به دا سټوډنټ غوا کېدل. هر ځل ته وینې له سټوډنټ سره دا خبره زیاته د کته میډیکل سټوډنټ په مخ کې سی وسول. هغه هم دا خبره د میډیکل سره وسو. بیا سټوډنټ به قاعده او په احتجاج کې شهیدان سو مړه سو ویول گرفتاران وسوي.
احتجاج کوونکي وایي دغه دوه زده کوونکي د پوهنتون د هاسټل څخه تختول شوي دي خو د پوهنتون انتظامیه له دوی سره په دې اړه هیڅ مرسته نه کوي. د دغه پیښې په اړه د بلوچستان پوهنتون انتظامیه تر اوسه څه نه دي ویلي خو صوبایي حکومت یې په اړه یوه کمیټه جوړه کړې ده چې د پیښې تفصیلات پر راټولوي او په 24 ساعتونو کې به خپل رپورټ حکومت ته وړاندې کوي. تاسو مشال راډیو ته غوږی. د هند په نوي ډیلی کې نن د نومبر پر 10مه د افغانستان په هکله یوه غونډه کیږي چې پکې د سیمې یو شمیر مهمو هیوادونو استازي برخه اخلي. د نوي ډیلی په غونډه کې د روس، ایران، تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان، کازاکستان او کرغزستان د ملي امنیت سلاکاران برخه اخلي. پاکستان ته هم هند په دې غونډه کې د ګډون بلنه ورکړې وه خو د پاکستان د ملي امنیت سلاکار موید یوسف ویلي دي چې په دې غونډه کې برخه نشي اخیستلی. او بل خبر دا چې ایران پر نړیوالې ټولنې غږ کړی چې د افغان کډوالو مخه ونیسي. د ایران د کورنیو چارو وزیر احمد وحیدی پرون په تهران کې د خبري غونډې پر مهال خبرداري ورک کله افغانانو سره مرسته ونه شي نو کډوال به د اروپا په لور ورمات شي. ښاغلی وحیدی زیاته کړه چې د افغانستان له خلکو سره دې داسې مرسته وشي چې دوی هم په خپل هیواد کې پاتې شي. دا خبرونه
تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې فرخنده اسد درته وړاندې کړل.
وزیر اعظم عمران خان نن سپریم کورٹ ته حاضر شوه. نوموړی د پېښور آرمی پبلک سکول د 2014 کال د بریټ پاړه د از خود نوټیس پرانا کې عدالت ورغوښته. د سپریم کورٹ چیف جسټس گلزار احمد له وزیر اعظم عمران خان نو پوښتل چې د پېښې د پلټنو په لړ کې تر اوسه څه کار شوی دی او د وژل شوو ماشومانو او نورو کسانو میندو پلرونو ته د انصاف رسولو لپاره څه کړي دي. وزیر اعظم عمران خان وویل چې د پېښې د پلټنو لپاره یو کمیشن جوړ کړی دی. عدالت حکومت ته د څلورو نو وخت ورکړ چې عدالت کې خپل رپورٹ جمع کړي. لاسی مینه د مشال ریډیو خبریال گوهر مسید نور معلومات راکوي.
نن سپریم کورٹ چیف جسٹس گلزار احمد از خود نوٹس اخستے ہو دا آرمی پبلک سکول چې کومه واقعیا شوی وا هغه په بنیاد باندې نن د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ذاتی حیثیت کې راغوښته ہو چې تراشا او مونږ ته دا وخیا چې تر اوسه پورې حکومت او ریاست په دې حوالے سره څه کار کړی دی. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان سپریم کورٹ ته راغی او پیش شو. د سپریم کورٹ په کمره نمبر یو کې د دې سماعت شو او په دې دوران کې جسټس گلزار احمد سوال ترې نه وکړو چې تر اوسه پورې تاسو څه کاروایی کړی ده، حکومت څه کار کړی دی. په هغې بنیاد باندې وزیر اعظم خو اول د سر نه دا خبره روانه کړه چې 2014 کې د دوی حکومت و په خیبر پختونخوا کې. په هغې حوالے سره مونږ اجلاس هم راوغوښته او چې کوم یو کمیشن رپورٹ تیارېدو په هغې کې مو هم مدد ورسره وکړلو. خو په بل طرف چیف جسټس گلزار احمد دا سوال ورنه وکړو د وزیر اعظم عمران خان نه چې دا راته وښیا انصاف مو د آرمی پبلک سکول چې کوم ماشومانو دا هغه مور پلار ته تاسو ورکړی دی. نو په هغې کې وزیر اعظم عمران خان ورته ویل چې په دې حوالے سره یو کمیشن هم جوړ شوی وو او یو رپورٹ هم جوړ کړی شوی دی او عدالتي او چې کوم د عدالت سره تړلې ادارې دي هغې په دې باندې کارونه شروع کړي دي. چونکه په پاکستان کې ترخګري ده او د مختلف دهشتګرد تنظیمونه کسان راګټ شوي دي، په دې بنیاد باندې تر اوسه پورې مونږ سدا څه خاص اقدامات نه دي اخیستلي شوي. سپریم کورټ دا ورته وویل چې په څلور هفتو کې دننه تاسو یو رپورټ تیار کړئ او هغه رپورټ تاسو دا چې کوم د آرمی پبلک سکول د ماشومانو مور پلار دي هغه به درسره وي او حکومت سره سره تاسو به په څلور هفتو کې یو رپورټ تیار کړئ او دا به سپریم کورټ ته وښایئ چې حکومت تر اوسه پورې د انصاف لپاره څه ګامونه پورته کړي دي د آرمی پبلک سکول حوالے سره او د دوی څه حکمت عملي ده او مشکلات په کوم ځای کې راځي او بیا به سپریم کورټ ته پیش کړي چې هغې په بنیاد باندې سپریم کورټ مخکې فیصله وکړي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متخی په مشرۍ یو پلاوی نن اسلام آباد ته ورځي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو خبر پاڼه کې ویلي امیر خان متخی په درې ورځني سفر اسلام آباد ته ور روان دی او نیموړي به د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي سره خپل منځي تجارت زیاتولو ترڅنګ په دواړو خيزو موضوعاتو خبرې کوي. زموږ همکار احمد الله په اسلام آباد کې د طاهر خان سره د امیر خان متخی سفر په اړه خبرې کړي. راځي چې
خارجه وزارت وای چې د افغانستان د طالبانو د حکومت د خارجه وزیر سفر 13 میاشتې د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشي کابل ته ورغلی او دا په هغه تناظر کې کیږي. یعنی چې کوم خبریال تشریح وي هغه خبرو ته به دوام ورکړي جاری بساتي. نو او بل کم ایجنډا باندې شیان دي پاکستان دا وی چې یو خو تجارت زیاتول او بل ترانزیت تجارت. ترانزیت تجارت کې مسله دا ده چې د پاکستان افغانستان چې کم د یو اګریمنټ او یو معاهده و 2010 کال افتا چې ورته وی هغه د وړاندې د هغې وخت ختم شوی دی. بیا ول د 3 میاشتو لپاره غزول شوی و توصیه شوی بیا شپږ میاشتو لپاره په جولای کې. نو نوې افتا باندې اختلافات وو. نو ممکن ده چې ځکه په دې سفر کې د مالی وزیر هم امیر خان متکی سره دی نو دې باندې هم خبره کیږي چې یو نوی ترانزیت معاهده په غیر خبره شوی او دا خبره بل د خلکو تک را تک خبره شوی چې په دې باندې هم خبره کیږي چې اسانتیا پیدا شي. بیا سفری د ځمکې د لارې سفر او هوا د لارې ځکه چې پاکستان پی ای اے افغانستان ته خپل الوتکې ځنډولې او تر اوسه پورې هغه نه دي شروع شوی. نو په هغې باندې هم بحث کیږي چې هغه بیا دغه چې یو سفري ځمکې لارې سفر هم ماضي کې دلته بسونه تلل پېښور نه افغانستان ته بیا نو په دغې باندې هم خبرې کیږي.
طاهر خان صاحب یو بله پوښتنه کوم چې دا د کم ټرایکا پلس غونډه سبا کیدونکې ده چې پکې د امریکا چین او روس چې کوم استازي دي هغوی به هم ګډون کوي. ویل کیږي چې امیر خان متقی به هغوی سره هم ویني. نو په دې حق له څه معلومات لرئ؟
دو پاکستانی دلتا مهم چارواکو مشال ریډیو ته دا منلی دي چې غونډه کیږي او د غونډې ګډونوال چې دي هغه به د افغانستان د طالبانو د حکومت خارجه وزیر سره هغه به سره غونډه هم کوي. د ټرایک پلس غونډه د دین وړاندې په مستو کې شوې وه. بیا یو چارواکي مشال ریډیو ته ویل چې دې چې کوم نن موضوعات سبا چې په یو لسم کیږي د ټرایک پلس غونډه نو پاره کې دوی لکه د ټول شمول حکومت دی غوښتنه چې کوم کوي چې په افغانستان په مدیریت اداره کې دی نور غاړو ته هم استازیتوب ورکړي نمائندګي ورکړي. دا پکې یو خبره ده او بل پکې افغانستان د انساني بحران نه د بچ کولو دی خبره کړې ده چې هغه باندې بم غور کیږي. او بیا افغانستان کې انساني حقونه او بیا په ځانګړي توګه ویل شوي دي چې کوم د ښځو د حقونو په اړه باندې تشویش دی نو په هغه باندې به هم دی خبره کړي. دغه موضوعات دي چې د یو لسم لکه سبا چې کوم د دې هېوادونو غونډه پای کې په دې باندې بحث کیږي.
په پاکستان کې اپوزیشن ګوندونو د حکومت او د ناقانونه ګرځول شوې ډلې طریقې طالبان پاکستان ترمنځ په مذاکراتو سخت نیوکې کړې دي. د مخالفو سیاسي ګوندونو مشران وایي باید پر داسې حساسو مسلو په پارلمان کې بحث وشي او د هغې په رڼا کې د فیصله وشي. دا له هغې وروسته ده چې د نومبر پر اتمه د پاکستان حکومت اعلان وکړ چې د یو تړون له مخې طالبانو سره د یوې میاشتې لپاره په ډزبندۍ سلا شوي دي. د پاکستان د اطلاعاتو وفاقي وزیر د نومبر په 9 په یو خبري غونډه کې د طریقې طالبان پاکستان سره د مذاکراتو تصدیق وکړ او زیاته کړه په هیواد کې د امن لپاره د دغه ډلې سره خبرې پیل کړې دي. نور تفصیل له فرخنده اسد ناورو.
د پاکستان د حزب اختلاف ګوندونو د حکومت او د ناقانونه ګرځول شوې تحریک طالبان پاکستان ترمنځ پر مذاکراتو سخت تنقید کړی دی. د دوی په خبره باید پر داسې حساسو قومي مسلو په پارلمان کې بحث وشي. دا له هغې وروسته دا چې د اطلاعاتو او خبرونو وزیر فواد چودري د نومبر پر 8 رسنیو ته په یو خپور شوي ویډیویي پیغام کې وویل چې د یو تړون له مخې له طالبانو سره په ډزبندۍ سلا شوي دي. خو د پاکستان پیپلز ګوند د قومي اسمبلۍ غړي ساجد حسین توري د نومبر پر 9 مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل په پاکستان کې د ترهګرۍ نامنۍ او د وسلوالو خلاف په پوځي عملیاتو کې تر ټولو زیات قبایل متاثر شوي دي او باید پر داسې مسلو په پارلمان کې بحث وشي.
څومره شهیدان مطلب په فوج کې وشول څومره زیات موږ وشول مطلب علاقه نه مطلب بهر شول آی ډی پی سره نه جوړ شول په دې سره سره زما په خپل حلقې کې زما ټرایب کم از کم 4000 نه زیات خلک شهیدان شول مطلب دومره اعتماد دي دومره پند دي مطلب جواب ورکو قلم دے دس فیصلہ کہی نہ قوم اعتماد کے نہ کھڑے ہو کبھی دس فیصلے کہی نہ دس فیصلے ہم منگ تک قبل قبول ہی نہیں اور نو مطلب ذہن اور نو مطلب سوچ ہی مانی تحری کی طالبان رقم دیدا محکم زمن دشمنان وزم زمن دشمنان دی بیا بم ہوئی.
بلخوا د اطلاعات وفاقی وزیر فواد چودری د نومبر پر 9 په اسلام آباد کې خبری کانفرنس کې د تحریک طالبان پاکستان سره د مذاکراتو پاړه دی او سوال په جواب کې ویل ریاست ته تیرو شلو کلونو راهیسې د وسلوالو خلاف عملیات وکړل او اوس وخت راغلی چې د خبرو له لارې یو حل ته ورسیږي.
موږ داسې ګڼو چې دا یو شمېر ډلې دي. یقینا چې تحریک طالبان څه یوه ډله نه ده. په دې ډلو کې بیلابیل خلک دي خو دا ټول پاکستانیان دي او باید موږ دوی له د مذاکراتو یو موقع ورکړو. پرون تحریک طالبان په یو بیان کې د اوربند خبره کړې ده نو جنگ خو ټول عمر نشي کېدی او اوس چې په افغانستان کې حالات بدل شول او یو نوی حکومت راغی نو د افغانستان د نگران حکومت چارواکو موږ ته خاص کړی چې موږ د تحریک طالبان او د دوی ترمنځ د یو تړون لپاره له تحریک طالبان سره خبرې وکړو او موږ داسې فکر کوو چې د افغانستان نوې حکومت په پاکستان کې امن غواړي.
فواد چودری دا هم وویل چې په دې خبرو کې به هغه خلک ټولنیز او سایي مشران هم شامل وي چې ترهګرۍ ځپلې دي. خو د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د عوامي نېشنل ګوند پارلماني مشر سردار حسین بابک په نومبر پر 9 مشال ریډیو ته وویل مذاکرات په لیدل سبد خبره نه ده خو پختنه دا ده چې ریاستي ادارې داسې مسلې ولې له ولسه پټې ساتي.
دا دور لوی لوی خبرې چې د دهشتګردۍ په وجه باندې د ټولو د تیرو 50 کالو نه دا پښتانه په اور کې ولاړ دي. دا څوک دي؟ دا څوک نه دي. دوی ته فنډینګ څوک کوي؟ دوی له ټکانې څوک ورکوي؟ دوی له ټریننګ څوک ورکوي؟
ورکي دته مالی سپورټ سور ور څوک ورکي دا خبرې ولې ریاست پټي د پارلیمان نه او دا خبرې ولې په پارلیمان کې بحث کیږي نه او دا فیصله ولې په پارلیمان کې نه کیږي؟
د نومبر پر اتمه نیټه د تحریک طالبان پاکستان بیان محمد خراسانی له خوا رسنیو ته په خبر شوی بیان کې د نومبر له نهمې څخه د دسمبر تر نهمې پورې د ډسبندۍ اعلان شوی دی. دا چې د یوې ناکارونه وسله والې ډلې سره د مذاکراتو په پیل شوي عمل کې د پاکستان پارلیمان په اعتماد کې اخیستل شوی که نه په اړه یې د پاکستان مسلم لیگ نون ګوند د قومي اسمبلی غړي عباد الله خان د نومبر په نهمه مشال ریډیو ته وویل پارلیمان ته هیڅ نه دی ویل شوي. د پاکستان حکومت د 2014 کال پر 14 دسمبر د پېښور پر آرمی پبلک سکول د تحریک طالبان پاکستان تر وسلوال برید وروسته د هغې ډلې پر ضد عملیات اعلان کړل. هغه مهال ملا فضل الله د طالبانو مشر بو، اوس مهال نور ولی مسید د تحریک طالبان پاکستان مشر دی. تحریک طالبان پاکستان په وروستیو کلونو کې د آرمی پبلک سکول په شمول د ګڼو ترهګرو حملو ذمهواري منلې. پر آرمی پبلک سکول په برید کې 125 کسان وژل شوي وو چې زیاتره یې ماشومان وو. د آرمی پبلک سکول د وژل شوو ماشومانو کورنۍ له دې وړاندې په پېښور او اسلام آباد کې د طالبانو سره د مذاکراتو خلاف احتجاجونه هم کړي دي.
دا مشال ریډیو دا
تاسو ته مشال ریډیو خبرونه ته غوږې. خیبر پختونخوا اسمبلی کې په دې باندې بحث شوی دی. اپوزیشن ګوندونو پرون غوښتنه وکړه چې د ولس د آمدن په حساب دی په پاکستان کې د خوراکي او غیر خوراکي شیانو نرخونه مقرر کړل شي. د اپوزیشن ګوندونو غړو د صوبایي اسمبلی په غونډه کې د خوراکي شیانو، پټرولیم مصنوعاتو، دوایانو، ګیس او بجلی د نرخونو د راکمولو غوښتنه وکړه. د اطلاعاتو صوبایي وزیر کامران بنګش په مشال ریډیو ته وویل چې د کورونا وبا له وجې ټوله نړۍ کې ګرانی زیاته شوه او حکومت یې په غریبو لسته ګرانې بوج کمولو لپاره احساس راشن پروګرام اعلان کړی. تفصیل له غلام حسن په دې رپورت کې اورو چې د اسمبلی د وی غړي په وینا پیلېږي.
پوری دنیا میں مہنگائی ہے، آپ اس طرف بھی توجہ دیں کہ پاکستان میں آمدن کتنی ہے عوام کی.
د گرانی په صورتحال دا تود بحث تیر مازیګر ترسره شو او د حزبی اختلاف غړو د صوبایي او مرکزی حکومتونو په مخاطب کولو سره وویل چې دوی د گرانی په لړ کې د بهر هیوادونو سره د پاکستان موازنه نه کوي، ځکه چې هغلته کې د خلکو آمدن د پاکستان په حساب ډیر زیات دی. د بحث په پیل کې د حزبی اختلاف مشر اکرم خان دورانی وویل چې حکومت دی وخایي چې د ګرانۍ د کنټرول کولو لپاره دوی سره سه منصوبه ده.
او دې باندې هم نه کړي چې یې پښلي حکومتونو کا ہے، یہ اس کا ہے، ابھی بہت سا وقت ہو گیا.
دا خبرې مونږ ته مکوي چې دا هر څه د تیر شوی حکومتونو له وجې دي. ستاسو د حکومت ډیر وخت وشو، اوس چې د ډالر نرخ زیات شوی نو مونږ ته وخایي چې دې کې څه پایده ده. مونږ ته خو زیات شیان له بهره راځي، بیروزګاری هم ده او خلک وږي هم دي. حکومت دې څه منصوبه بندي وکړي او خلک دې نور نه راپاروي. پخوانی صوبایي وزیر عنایت الله وویل چې اوس مهال د سیاسي قیادت تر سوري لاندې د ګرانۍ په ضد احتجاجونه روان دي، خو کچري عام ولس تنګ شو او د حکومت په ضد راووتل نو څوک به یې هم کنټرول کولی نشي. که سیاسي ګوندونه د ګرانۍ د توپان په ضد راوځي نو څوک د هغوی قیادت کوي، خو که خلک پخپله د یو مخکښ نه بغیر راووتل نو بیا به ګډوډۍ او عدم استحکام رامنځته کیږي. نګت یاسمین اورگزی وویل چې حکومت په دې هیواد کې د ګرانۍ دا صورتحال د هغه هیوادونو سره پرتله کوي چې د کومو کرنسیانې د پاکستان د روپۍ په مقابله کې زیات طاقت لري او هغلته کې ولس زیاته پیسه ګټي. تاسو په امریکا کې وګورئ په یو غنټه کې هغوی څومره ډالر ګټي او د خلکو د آمدن په لړ کې د اروپایي هیوادونو جاج هم واخلئ. که هغلته کې تیل ګران وي نو هغوی اخیستلی شي. دا اپوزیشن د غړو د دې بحث او نیوکو او د ګرانۍ د راکمولو په اړه مې د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو د صوبایي وزیر کامران منګش نه پوښتنه وکړه نو هغه په ځواب کې وویل
د بلومبرګ رپورت مطابق په ټوله دنیا کې 50% پورې اوسطن مهنګایي راغلې ده. دا غي برعکس کته سو پاکستان وګورې نو پاغه کې 9% پورې کنټین شوې ده. نو دا یو ټرند په ګلوبلی راغلې ده. یو سپلای او چین کې ډېر غټ فرق راغلې ده. د کووډ نه پس لیبر ریټس په ټوله دنیا کې ډېر زیات سیوا شوې دي. نو دا یو ګلوبل فینومینن ده او بدقسمتی سره چې کم سابقه حکومتونو غینه په انډستریالایزیشن باندې کار کړی دی دا غي باوجود وفاقي حکومت او صوبایي حکومت یو ځای ډېر ښه پاکیجز اعلان وکړل. هغه کې احساس راشن مدد پروګرام چې کم دی هغه سره به صرف د پښتونخوا نه تقریبا 1.5 لاکھ خاندانونه او کروڑ نه زیات خلک دا غي نه مستفید کیږي. نو دا زمونږ افورټس دي چې په هغه کې چې کم احساس راشن مدد
په پاکستان کې پیدا کیږي چینی په پاکستان کې دغه بیا ولیږي.
تیر کال چې کم دی په پاکستان کې غنم کم شوی دي. غنم امپورټ شول. صرف د پښتونخوا حکومت 14 ارب روپې نه زیات سبسډي ورکړل په امپورټډ غنمو باندې. الدو چې مونږ هر ځای کې وي چې پاکستان ایک زرعی ملک ہے. زمونږ کراپ پروڈیوس چې کم دی کنه هغه دومره نه دی چې څومره زمونږ ضرورت وي. مونږ په امپورټ باندې ریلای کوو.
بیگا ماخام نه وخت د ګرانۍ په اړه په صوبایي اسمبلی کې دا بحث د اسمبلی د غړو د کمی شمیرې په وجه پای ته ونه رسیدلو. خدا وټاکلې شو چې د روانې جمعې په ورځ چې کله بیا د اسمبلی غونډه پیل شي نو دا بحث به سر ته ورسی او د خزانې صوبایي وزیر تیمور سلیم جګړه به په تفصیل سره د حزبي اختلاف د غړو د نیوکو ځوابونه ورکوي. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. په پاکستان کې د کورونا وبا د کنټرول مرکزی دفتر له صوبایي حکومتونو غوښتي چې له 12 تر 13 کال عمر لرونکو زده کوونکو ته د کورونا ویکسینو لګولو چارې ګړندې کړي. په خیبر پښتونخوا کې کورونا وبا د سر دفتر مشر وایي د 2 نومبر له 3 د سکولونو او کالجونو د زده کوونکو ویکسینونه پیل کړي دي. په شمالي وزیرستان او مومندو کې د تعلیم محکمې افسران او استادان د زده کوونکو د ویکسینونو له کمپینه خوښ دي. تفصیل د هارون بچا په رپورت کې اورو.
د پاکستان په مرکزی حکومت کې د کورونا وبا د کنټرول ادارې د ګل پر ورځ د خپلې یوې غونډې په پای کې له صوبایي حکومتونو غوښتل چې له 12 تر 15 کلونو پورې عمر لرونکو زده کوونکو ته د کورونا واکسینو لګولو چارې ګړندې کړي. د دې ادارې په اعلامیه کې خبرداری ورکړل شوې چې په پاکستان کې د هوا له سړېدو سره ښایي هلته د کورونا وایرس مثبتې پیښې زیاتې شي. د خیبر پښتونخوا په صحت محکمه کې د کورونا وبا د څار دفتر مشر ډاکټر اکرام الله د نومبر پر 9 مشال رډیو ته وویل دوی وار له مخه سکولونو او کالجونو ته سیهی ڈلو لے گلو دا زدکون کو دا وکسین اولو چارے پیل کری دی.
مونگو دا ایکسٹینڈڈ کووڈ کمپین ویو چی آغا مونگو دا 3 نومبر نا شروع کری دی اور ٹارگٹ زمون دا دی چی مونگا 31 دسمبر 2021 پوری خپل میجورٹی آف دی پاپولیشن کور کو. سکولونو دا مونگا 40-40 اور 30-30 مختلف ازلا کے دا سکولونو تعداد اور دا ماشومانو تعداد
شمالی وزیرستان تعلیم محکمہ مشر افسر فدا وزیر نومبر پر نهما مشال ریډیو ته وویل د دوی ټول سکولونو ته که د جنکو دي او که د هلکانو واکسینټران ورغلي او زده کوونکي واکسین کړي دي.
خپل څومره سکولونه دي کنه په ټول کې مونږ دا واکسینیشن وکړل 2 کلونه بلکې 12 سالونه تر 18 سالو رس تقریبا چیرته داسې واقعیا مونږ تندر غلې چې ریفیوزل کړي یا څه خبره ای. زمونږ سره ټوټل 978 دي خو دې کې 367 تقریبا پرامري دي او 45 مونږ سره هاي دي 45 او دا نور سره میڈل دی تقریبا داسې 48 سره سره نو دا مونږ اکثر میڈل او هاي کو کړل هغه ګرز دی کو کبو وایز چې چرتا تحصیل کوارټر سپټال و یا بی ایچ یو هغه کې بچ ډاکټر ناس هغه ور سره ور سره بچی مت صحت والا اور سره ټیچر جی اور سره د ایجوکیشن ډپارټمنټ چې کوم اعلی اعلی کاری هغه ور سره اوس بلونه تبتل حالت ویکسینیشن کول.
د ممندو د یکه غونډ های سکول یو استاد جنگریز خان چې د سیمې د استادانو د اتحادیې مشر هم دی وایي د دوی د سکولونو او کالجونو زده کوونکي هم تر ډیره واکسین شوي دي. د البته زیاتوي په سکولونو کې له کورونا وایرس د حفاظت لارې چارې په بشپړ ډول نشي عملي کېدای.
بالکل باقاعدہ آغاز کئی مرحلہ وار کئی اول 18 سال پورے معشمان مرحلہ وار لاندے اروان دی راضی بسے اور منگا سر ٹھیک ٹھاک مرا سر دہت سارا بازی معشوم پکا سرا شکا انکار کی نو ابھی دوپہر بیا منگا دور نہ پہ نہ روڑو جتنا خا مخا کے ابھی والدین نہ واڑو ابھی بیا رضا کو ویکسین چکم دستا بچی حفاظت تو پارے دی کوشش منگ کو کم چی اوبا یا صابن یا ماسک وغیرہ دا کو 20-30% منگو
د روغتیا په برخه کې د پاکستان وزیر اعظم سلاکار ډاکټر فیصل سلطان د اکتوبر پر اتمه ویلي وو چې د سکولونو هغه زده کوونکي چې عمرونه یې 12 کاله او یا هم تر هغې پورته دي باید د نومبر تر 30 هرو مرو واکسین شي. نوموړي په خپل بیان کې زیاته کړې وه د کورونا واکسین د ماشومانو پر صحت هیڅ بد اغېز نه کوي او دا چې د دسمبر له لومړۍ نیټې به یو نا واکسین شوی ماشوم ته په خپل ټولګي کې د ناستې اجازه نه وي.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
په پیښور کې د قبایلي زده کوونکو یوې اتحادیې فاټا سټوډنټس فیډریشن په مختلفو څانګو کې په غوره کارکردګۍ ښودلو 15 غړو ته ایوارډونه ورکړي. یادې اتحادیې پرون په پیښور کې د ایوارډونو د تقسیم لپاره غونډه رابللې وه چې پکې له قبایلي سیمو نه ګڼو کسانو ګډون وکړو. د ایوارډونو یاد کسانو ته په کومو څانګو کې په غوره کارکردګۍ ښودلو ورکړل شوي تفصیل د طارق اورکزی په رپورت کې واورئ.
دا اعلان سټیج ته د هغو تنانو د ربللو لپاره کیږي څوک چې د زده کوونکو اتحادیه فاټا سټوډنټ فیډریشن لخوا ایوارډ ته منتخب شوی دی. یاد اتحادیه د نهې پورس په پیښور کې یو غونډه جوړه کړې چې پکې هغوی تر 15 پورې د مختلفو شعبو خلکو ته ایوارډونه ورکړل. د اتحادیه جن سکاتر زاید شاه مشال رډیو ته وایي دوی یو کمیټه جوړه کړې وه چې هغې هغه تنانو ته د ایوارډ لپاره رخوښ کړل چا چې سږ کال د تعلیم او یا په نورو شعبو کې ښه کارکردګي خودلی دا.
دیکھیں مو تقریبا 35 کسانو ته ایوارډ ورکو چې هغه کې 20 د سبکا قبایلی ازلا او ټپرانو او هغه سره سره 15 چې کم زمونږه تکړه ځوانانو قوم د لپاره خدمت او اوس وفات شوی دی هغه کورنۍ ته می ایوارډ ورکو او دې سره سره صحفیانو ته هم ایوارډ ورکړل.
بلخوا د کورمې محمد کمال چې په مومندو او نورو ځایونو کې د تعلیم او صحت په شوبه کې په خډول خدمتونه تر سره کولو په خبره ایوارډ ورته ملو شوی. مشال لوډیو ته وای په کار چې د ستاینې دا سلسله د مخکې هم به حال ستل شي ولې چې دغه سره د نور کار کولو جذبه ملاویږي.
غرباري سره ډېر زیات هغه د پیسو د واجې اکونومي د واجې خپل اډوکیشن پرې دی. الحمدلله 200 پلس سټوډنټون ټول پاکستان نه به خصن د قبایلی لکونه مو اډمټ کو هغه باندې مو اډوکیشن تعلیم ستل لري. هغه نه پس په هیلت باندې به خبرو کوم په واش باندې ډېر زیات کار کړی دی. اندسه پرشن وغیرہ کو کووډ کې مو ډېر تیز کار کړی دی. سره سره به زه وایم زمو خپل یو انټي ډګ هاسپټل دی هغه مو اسټابلیش کړی دی. صرف او صرف د هغه ځوانانو لپاره هغه اډیکټډ دی خو کیپاسيټي ورکی دی او کوشش مو دا کو سر ریبیلیټیټ کو. نن الحمدلله ز فخر محسوس کوم سه اوارد مو ته ملو شو او مخکې به هم ان شاء الله کوشش کوم سه 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 کرو نو کوم.
فاټا سټوډنټس فیډریشن چې ل 2013 کال رهسه په قبایلی ضلعو کې فعالیت کوي دغه نه هم زل د چیاد علاقو تعلیمي یافته ځوانانو هنرمندانو شاعرانو او صحافیانو ته د هغوی په غوره کار ایوارډونه ورکړل. طارق اورکزی مشال ریډیو پېښور.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي
مشال رادیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال رادیو دا سیو لیکه
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل
آر ای ڈی آی او. د مشال ریډیو خبرونه تاسو د انټرنیټ په پته مشال ریډیو .com باندې هم لوستلې او لیدلې شئ. د ماسپخین 2:30 بجې رادیو شوې لن خبرونه له فرخند اسد نورو.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان نن په اسلام آباد کې سپریم کورټ ته حاضر شوی. نوموړی نن د پېښور د آرمی پبلک سکول د مقدمې په اورېدنه کې عدالت ورغوښته وو. دا اورېدنه د چیف جسټس ګلزار احمد په مشرۍ کې درې کسیزه بنچ وکړه چې په دغه وخت آرمی پبلک سکول د وژل شوو ماشومانو ځینې میندو او پلرونو هم ګډون وکړ. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متکی په مشرۍ یو پلاوی نن اسلام آباد ته ځي. د طالبانو بیان ذبیح الله مجاهد پر مشال ریډیو ته وویل چې امیر خان متکی به د خپل سفر پر مهال پاکستانی چارواکو سره د اړیکو په پیاوړتیا، اقتصاد، ترانزیت او ځینو نورو مهمو موضوعاتو خبرې کوي. د کوټې پر سریاب سړک د بلوچستان پوهنتون د مطالعه پاکستان د سانګې د دوه زده کوونکو سهیل بلوچ او فسی بلوچ تلا درک کېدو خلاف د پوهنتون د زده کوونکو احتجاج روان دي. دوی د پوهنتون د لوی دروازې په لاره کې پرلت وهلې. احتجاج کوونکي وایي دغه دوه زده کوونکي د پوهنتون د هاسټل څخه تښتول شوي خو د پوهنتون انتظامیه له دوی سره په دې اړه هیڅ مرسته نه کوي. بلخوا د صوبایي حکومت په دې اړه یو کمیټه جوړه کړې چې د پیښې تفصیلات پر راټولوي او په سړي رښتو ساتنو کې به خپل رپورټ حکومت ته وړاندې کوي. او په د هند په نوي ډیلی کې نن د افغانستان په حق له یو غونډه کیږي چې پکې د سیمې یو شمیر مهمو هیوادونو استازي برخه اخلي. پاکستان ته هم هند په دې غونډه کې د ګډون بلنه ورکړې وه. خو د پاکستان د ملي امنیت سلاکار مویل یوسف ویلي دي چې په دې غونډه کې برخه نشي اخیستل. او ایران په نړیوالې ټولنې غږ کړی چې د افغان کډوالو مخه ونیسي. د ایران د کورنیو چارو وزیر احمد وحیدی پرون په تهران کې د خبري غونډې پر مهال خبرداری ورکړ چې له افغانانو سره مرستې ونیشي کډوال و د اروپا په لور برماچ.
لند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې فرخنده اسد درته وړاندې کړل. اوس وخت شوه دی د هفتوار پروګرام د کرخې په غاړه. د پاکستان اطلاعاتو وزیر فواد چودري ویلي دي چې د تحریک طالبان پاکستان سره د مذاکرات وروسته دواړه خواوې په اور بند رضا شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې تر هغه وخته په سیمه کې خلکو ته لوی ځاني او مالی تاوانونه اړولي او پوځي عملیاتو په زرګونو کورنۍ بې کوره کړې دي. د نن د کرخې په غاړه کې په دې موضوع بحث شوې دي. کوربه شاهین بنری دي دا پروګرام مخیم نشر شوی دی. نن به یو ځل بیا وورو
د کرخې په غاړه.
د کرخې پر غاړه د کرخې په غاړه خبرونه کې د شاهین بنیادی سلامونه او نیکی پرزوونه ومنه. اوریدونکو د پاکستان د اطلاعاتو وفاقي وزیر فواد چودري په یو ویډیو پیغام کې پرون اعلان کړی دی چې د حکومت او تحریک طالبان پاکستان ترمنځ مذاکرات چې دی هغه کامیاب شوی دی. دواړه خواوې چې دی هغه په اوربندې باندې یا په ډزبندې باندې رضا شوی دی. طالبانو هم په یو بیان کې د دې خبرې تصدیق کړی دی او دا ویلي دي چې د یوې میاشتې دپاره یعنی د نومبر د 9 نیټې نه تر دسمبر 9 نیټې پورې دوی په اوربند باندې رضا شوی دی. او په دې خبرو اترو کې چې دا د افغانستان په خوست کې دوه ونه روانه وي. په دې کې د طالبانو د حکومت د کورونو چار وزیر سراج الدین حقانی یو مهم کردار ادا کړی دی. د پاکستان پیپلز ګوند چیرمن بلاول بټو زرداری ویلي دي چې دا پالیسۍ داسې جوړیږي چې پارلیمان په اعتماد کې نه اخیستل کیږي. دا یک طرفه پالیسۍ دي، یک طرفه پریکړې دي، یک طرفه لوزنامې دي چې پای کې پارلیمان یا د پارلمان غړي یا د اپوزیشن غړي چې دي دا په اعتماد کې نه دي غستل شوی. او غویلی دي چې د افغانستان په اړه، د طالبانو سره د خبرو په اړه او د تحریک لبیک پاکستان سره د لوزنامې په اړه دا یک طرفه فیصلې چې کوم دي یا د پالیسۍ چې کوم دي دي ته ډېر کم قانوني جواز حاصل لري او دا کامیابی دي نشي. دغه د امن مذاکرات اوربندی او بیا په دغه عین حال کې چې کوم د افغانستان او پاکستان ترمنځ پوله ده، د دواړو اړخته د خلکو تګ را تګ، کاروبار او دغه د خلک د خلکو ژوند د کوم ستونزو د کوم مسلو سره مخ دي. نن دغه زمونږ د خبرونه موضوع ده. د خبرونه کې مسره د پاکستان د کاروباري ادارو ادارې فیډرل چیمبر اف کامرس اینڈ انډستری دی دغه مشر انجینیر داروخان اچکزی صاحب برخه اخلي. اچکزی صاحب تاسو ستوري مشو، هم په خیر
خیر اوسه بنری صاحب. تاسو استاد سټوډیو ملګرو ته اوریدونکو ټولو ته سلامونه.
ډیر مهرباني جی. ما سره جی د پاکستان د بشري حقوقو د کمیشن یو غړی او د حقوقو فعال خوشحال خان خټک صاحب هم برخه اخلي. خټک صاحب تاسو تم ستړي مشو په خیر.
ډیره مهرباني بنې سه تاسو ته او تاسو اوریدونکو ته سلامونه.
ډیره مهرباني. دا معاهده شوی دا د لوزنامه شوی دا او په نهال کې هغه خلک چې هغه د ترهګری د بریدونو قربانیان دي، هغه خلک چې هغه په بمی چودنو کې خپل خپلوان بیرلې دي، کورونو ته تاوان رسیدلې دي، نو تاسو لوم به د مذاکراتو په اړه سوای او بیا چې کم قربانیان دي، آیا دغی نظر دغی فکر هغه په دې کې شامل لې دغی نه چاته پوس پوښتنه کړې ده کنه؟
نو دا تاسو چې خبره کوم وکړه نو دا مذاکرات او دا ذکر چې کوم شوی دا خو اوس ته حکومت په دې نږدې وختونو کې دا ذکر کړی دی او دې ذکر په حوالہ دا لا پارلمان کې نه دا ډیسکس شوی، نو د څه کوم پبلک فورمز کې په ډیبیټس یا ډیسکشنز نه دي شوی. او چې کوم خلکو خصوصا دلته چې اویا تر زیات ویل کېږي چې شهیدان دي مثلا څنګه پاتې شوی دي په تیرو شل کالو کې،
دا
هغه چې کوم خپلوان دي چې کوم باقي عمومي توګه باندې کوم ملک ته هغه کې چې خلکو کوم ریاکشن دي طالبان ترستانو هغه رڼا کې سړی دا ویلې شي ډېر کانفیډنت چې هغه په اعتماد کې نه دی اغسته شوی، خلک په اعتماد کې نه دی اغسته شوی په دې خبرو په حواله سره. زموږ دا رچ دا خبرو ولا خبره چې کومه ده دې ریلیونت فورمز باندې ډیسکشن نه بغیر دا جواز یا دا اختیار دی حکومت ته دا چا ورته یا دې هغه ته چې دای دا خبره د یو دسه ګروپ سره چې هغه دونه یو غټ مسله پیښه پاتې شوی د پاکستان ته او پاکستان کې خلکو ته بلدار چې دا درې څلور پنځه ملټری اپریشن شوې دي ډېر غټ په 0-4 کالو کې، آی کې زورګونه پښتانه د 2003 څلور نه مثلا واخله تر دې اوسه پورې د کور دي آی ڈی پیز جوړ شوې دي، لکه خلکو کاروبارونه جایدادونه تباه شوې دي، پکې د دې قرباني او د شهادتونو نه علاوه هغه مسلې لا تر اوسه پورې نه دي حل شوې. نو دا دونه قرباني دونه سختونه چې خلک تیر شوې دي، نو هغه کدي د لپاره تیرل چې اخر کې په مذاکرات کېدل دا به مخکې ولې نه کېدل اوس ولې کېږي، او مخکې چې کوم مذاکرات او تجربه شوې دي په مختلفو وختونو کې، نو هغه موږ کتلې دي چې عملا هغه کله کامیابی شوې نه دي، هغه مشه ناکامې شوې دي، ځکه چې تر هغه چې دي دشتګر چې دي هغه صرف دشتګری او ترهګری کوي،
هغه
څه سیاسي فعالیت یا سیاسي کارکونان یا سیاسي فعالین نه دي.
صحیح.
نو هغه مقصد چې کومي مثلا تاسو سره نن په یو مسلې مایده وکړي سبب هغه پنځه نورې مسلې چې دي هغه باندې موږ دا به تر څو پورې دا حد هغه کې او موږ خدای ویلې شو چې دا تر هغه وروسته ما تکړه شوی دا په دې مختلف اپریشنو کې نو کوم لای ما تکړه شوی دا اپریشنې کامیابی پاتې شوی وي، نو به هوسته مذاکرات ضرورت ولې کې شي لګي
دا ډېر بنیادی پښتنه دي. خټک صاحب تاسو راوچې تکړه زبې انجنیر داروخانه چې زه تلار شمه انجنیر صاحب تاسو کاروبار کوي، تاسو بزنس کوي، تاسو ټول کار روزګار چې دغه کاروبار سره ترلې دي، تاسو د نن لس دولس کال مخکې کاروبار کو وسم کوي په دې وطن کې اپریشن وشوي په دې کې طرح غرې بریدونه وشو، تاسو کاروبار ته تاسو کار ته څومره زیان رسیدلې؟
چې کوم خټک صاحب کوم خبره ته اشاره وکړه بالکل ډېره خسته او صحیح تجزیه وکړه چې په کار خدا دې چې د دې طرح غرې چې کوم مجرم دي ها هم ټوله ته کوم چې دا جرم کړی دی او یو څوک هم د عدالت کچره ته راولو کچیر مردا دومره زیات قربانیان ور کړی دی او په دې کې څوک عدالت ته نه حاضر شي یا څوک عدالت ته نه حاضرېږي، نو بیا خو سبا د دې د پاره چې دی د بل چا د پاره هم دغه لار سو او هر څوک هم دغه شی غواړي چې کوم د دوی سره شوی دی. کاروبار چې دا هغه په امن کې کیږي، چې کله امن وي نو کاروبار کیږي. زموږ په وطن کې چې دا کومه بدامنی ده دی زموږ کاروبار د دومره غټ زیان سره مخامخ کړی دی، چې کله هم موږ کاروبار کړی دی کوون هغه په لوی ډول نه کوو، همیشه موږ په کاروبار کې دوه میاشتې کاروبار کوو، درې میاشتې کاروبار کوو، بیا په کې لس ورځې شل ورځې میاشت بیا لارې بندې وي، بیا کار بند وي، بیا مالونه په لار ولاړ وي، هغې خرابېږي، هغې باندې خرڅونه راځي، جمرچونه راځي، دا ټول د دې بدامنۍ د وجې دي.
انجینر صاحب دا معاهده مشوې، نو دا معاهده باندې څومره باوري او آیا دین رستو به کاروبار خکیږي کی خرابيږي به کمی خطرې او کم چیلنجونه تاسو ته مخ تي دي کاروباري شخصیت پتو؟
موږ خدا د وخت سره چې کم جوړ حکومت او د غي سره او چې کم د اوسنۍ حکومت جوړ شوې دي د دې چې کم زمرد پاکستان د حکومت سره خبرې کوي، زمرد د ټولو نغټه غوښتنه ده چې په کار ده د سیاست او معیشت یو د بل نه بیل کړل شي، کمر یو د بل معاشي لارې ونه تړو، هغه ته معاشي تور اسانتیاوي پیدا کړو او بیا دا د سیاست نه بیل کو یو د اګریمنټونو کو چې دا که د چا حکومت راځي او څنګه حکومت وي هغه به دا چې کوم تجارتي لارې دي دا بنه تړي او دا یو د بل سره به اسانتیا وي راولي، په دې کې د ټولو نه غټه د پاکستان یو مطالبه ده تاسو ټیریف ریشنلایزیشن مور سره وکي چې کوم تعرفه تاسو اخلي موږ نه مغوم را واخلي.
جی
دا یو د پاکستان د طرف نه چې کوم غوښتنه ده او د افغانستان چې کوم پدې کې جواب دي د زړو حکومتو هغه دا وایي چې موږ سره چې دي د حکومت چلولو د پاره ما سوې هم د دغه محصولات د قصو بل هیڅ یو ذریعہ نشته. نو موږ دا غواړو چې بس موږ چې کوم محصولات یې هغه په دا طریقه باندې وي. په کار دا ده چې یو داسې سیستم جوړ کړل شي چې کوم سبا د افغانستان وزیر را روان دي یا د دې سره یو ډېر لوړ پوړی هیات را روان دي یا د پاکستان د تللي وو یا مذاکرات سره کوي هغې په تجارت باندې هغه پریکړې سره وکړي چې دا به د دواړو ملکو د سیاست سره اړه نه لري.
قبل ورځ موږ وکتل چې د تاجکستان نه یو د کاروباري قافله راغلی وه پاکستان ته راورسېده او موږ چې دلته ستاسو غونته کې کاروباریانو خلکو نه اورو چې افغانستان سره کاروبار کوي نو هغوی ډېر خفه دي، ګیله من دي، تاوانونو سره مخ دي، د خطرو سره مخ دي. نو دا بیا څنګه ممکنه ده چې هغه طرف نه کاروبار روان دی، د دې طرف حالات خراب دي، دا ولې داسې ده؟
دا خو موږ پخپله وینو او دا یو ډېر غټ سوال دی چې دا وخت چې دی د پاکستان یو میاشت چې دی د چمن د لارې چې کوم بارډر دی دا بند شوی او د غلام خان او تورخم بارډر خلاص دی او بیا هم پاره کې چې کوم د تجارت چې کوم هغه والیوم وګوره هغه والیوم د پخوا په شان نه دی. او دا چې کوم دا وخت کې د چمن لاره بند شوی ده د هغې ښکاره علت خدا و چې د افغانستان حکومت دا لاره بنده کړې وه، لیکن دا موږ چې کوم عملي طور وینو دا د دواړو حکومتو په دې کې خوشي نه معلومېدله، ځکه خوشي نه معلومېده. پاکستان حکومت چې دی هغه خدا کولو موږ سره ملاقات وکړو، مذاکرات یې وکړو، جرګه یې جوړه کړله، زموږ په وینا یې جرګه جوړه کړه، د افغانستان سره مو بار بار ولیدو، افغانستان و هغې ته حاضرېدل نه. لیکن د هغې باوجود موږ دا ګڼو چې تر څو پورې سیاسي چې کومې شخړې دي هغې هوارې نشي، نو دا تجارتي شخړې نشي هوارېدلې.
چې کومه معاهده شوې ده د پاکستان د حکومت او تحریک طالبان پاکستان ترمنځ، په دغه اړه باندې زما همکار عبدالحی کاکړ د سیاسي او سیمه ییزو چارو د کارپو خبریال مشتاق یوسفزي سره خبرې کړې دي او دغه نه ډومبې پوښتنه کړې ده چې د دې لوزنامې نه وروسته چې کومې پوښتنې راولاړېږي حکومت به دغې څنګه جواب پیدا کوي، په دغه اړه باندې نوموړی وایي.
نن چې کوم سوال تاسو کو نو پاکستان کې هر مشتکس همدا سوال کوي چې را پاکستان کې هډې زیات فوجي عملیات شو او زمونږ زیات خلک کوم چې د قبایل له کوه دي هغه ته ډېر نقصان نو شو، د هغې کلي کورونا بازارونه مارکیټونه ړنګ شو، پاربونو تاوان نو شو، د فوج پولیس ملیشې د علاوه عام خلک ډېر زیات پناه شو او پاکستان حکومت فوج اوسه پورې دا وی چې پاکستان کې د پاکستانی ترهګرو یا پاکستانی طالبانو ملامت شوی ده، د پاکستان کې وجود ختم شوی دی. او بیا تاسو ګورئ زمونږ چې کوم افغانستان سره بارډر دی نو هغه ټول سیکور شوی دی، پای باندې د اربونو روپو بار لګېدو، هغه ځوان تار چې دی پای ولګېدو پسنه جوړ شو. او په داسې وخت کې چې دا ټول پاکستانی طالبان دوی وایي چې په افغانستان کې نو خبرې ولې کیږي بیا؟ نو دا یقینا چې دا به د حکومتونو لپاره د هغه چا لپاره یو اهم سوال و چې د دې جواب ورک.
بیت الله مسعود ز تحریک طالبان پاکستان پخوانی مشر او بیا ور سر مولانا فضل الله سر په سواد کې شوی او فکر محمد سر په باجوړ کې شوی ولا د سډیر مویدې شوی دی، نو دا څومره ستاسو په خیال باندې پایدار کېدلای شي؟
په خپل باندې دا چې کوم خلک په دې مذاکرات کې شامل دي څو چې د خبرې طریقې هغه د پر هم دا یو ډېر غټ سوال دی او غټ چیلنج دی او هغه دا و چې زموږ په وګو باندې ډېر لوی بوج دی. دا هغه وجه دی چې د تحریک طالبان پاکستان د شاخونه دي د خیبر پختونخوا یا د کبالي علاقو نه علاوه په سند کې، پنجاب کې، په ګلګل بلتستان کې د خلک ته د تنظیمونه دي. ټولو باندې دا معاهده عملي کول هغه دې ته راوستل چې په دې باندې عمل وکړي دا به یقینا چې ډېر لوی چیلنج وي. او دې دا وي کوم خلک په دې خبرو کې شامل دي چې داسې خلک شته په دې تنظیمونو کې هم چې هغه د خبرې نه غواړي او هغه دا وي چې مونږ دا پروري کې په دې کال کې دا سلسله شروع شو او د خبرو اترو او دې هڅه تر اوسه ده مونږ کوپی ازګه ساتلې وای چې په دې ډلو کې هم داسې خلک شته چې هغه نه غواړي چې امن نشي، هغه نه غواړي چې پاکستانی طالبانو پاکستانی حکومت محمد وشي.
په پاکستان په داخل کې دا څومره د خلکو لپاره به قابل قبول وي یا خلک به دا څومره ومني ځکه چې تیری کې طالبان پاکستان سیده یغه خو خپل یو ډله ده خو په ولس کې ډېر زیات هغه سي مقبولیت خو نه لري
چې به کوم خلک مخالفت کوي نو هغه دا دي چې یو خو پاکستاني طالبانو په عامو ځایونو کې ډېر زیات نقصان کړی دی، دماکې کړی دی، خلک یې وژلی دی، خاص کر پښتنو په سیمو باندې او دوی کوم زیات پښتانه هم دي. نو چې کوم به د دوی مخالفت کېږي زما په خیال باندې، نو هغه به چې کوم په پېښور کې په APS سکول باندې حمله شوې وه، هغه د دې لپاره یو ډېر غټ نقصان دی، د هغې مخالفت کېږي. بل چې کوم په چارسده کې په باچاهان یونیورسټۍ باندې حمله شوې وه، پای کې طلبا وژلي شو، دا په ځبن باندې مخالفت کیږي. او داسې نور سکولونه البزولې دي دوی قیمتونو کې حمله شوې دي. نو زما په خیال باندې پاکستان کې به ډېر کم خلک په دې معاهده سپورټ کوي، اگر چې خلک وایي چې امن ناشي، خاص کر هغه خلک چې کوم په دغه بارډر ایریاز کې دي.
د سیاسي او سیمه ایزو چارو کارپوه خبریال مشتاق یوسفزی و چې زمونږ د همکار عبدالحی کاکړ سره خبرې کولې. د خبرونه د کرخې په غاړه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ، او په دې کې مونږ باس کوو د حکومت او تحریک طالبان پاکستان ترمنځ چې کوم مذاکرات شوي دي، دغې په نتیجه کې کومه لوزنامه شوې ده، او دغې نه وروسته د سیمې کوم امنیتي صورتحال دی، د خلکو کاروبار، د خلکو روزګار، او خلکو ته چې کوم ځاني او مالي تاوانونه رسېدلي دي، دغې د معاوضو او دغې نه د مشورې او دغې نه د تپوس چې کومه موضوع ده هغه زمونږ موضوع ده. زاید شنواری صاحب، ستړی مشه، په خیر؟ ډېره مهرباني شنواری صاحب. ما خو ډاکټر ظهور عالم صاحب سره خبرې کولې، خو دغې زما په خیال ټلیفون لیکه کې څه مسله ده. موږ پوښتنه جی بنیادی دا وه چې په دې سیمه کې جنگ روان دی، بېقراری ده، لوزنامې هم کېږي، معاهدې هم کېږي، خو د دې سیمې اقتصاد ته، کاروبار ته ډېر تاوان رسېدلی دی. ستاسو څه تبصره ده په دې باندې چې په دې سیمه کې د کمې چارې روانې دي؟ ستاسو غوندې کاروباري خلک د کومو چیلنجونو سره مخ کړی دي؟
ګوره، داسې ده چې مونږ همیشه دا سوچ او فکر داو چې کله چې دی په افغانستان کې دا معاملې د جنگ ډېره اوږده شوه، بیا هغې نه پس دا پاکستان ته مو سره مسایل پکې را پیدا شو. نو ظاهره خبره چې دی په وجه کاروبارونه زموږ تباه شوي دي، زموږ صنعتونه خراب شوي وو، مونږ تجارت خراب شو، موږ نه خلک دی خو نه نور ملکونو ته تللي وو او د پاکستان نور علاقو ته تللي وو. خو چې کله بیا حالات په افغانستان کې هم خوشو، بیا یو وخت داسې راغی چې پاکستان کې هم حالات خوشو، بیا زمونږ ظاهره زمونږ دا توقع وه چې دې سره به زمونږ کاروبار حالات هم خوشي، زمونږ صنعت هم خوشي، او دواړو ملکونو په منځ کې به تجارت هم خوشي. خدا ډېره د افسوس او ډېره بدقسمتۍ خبره ده چې باوجود دې چې حالات ښه شوي وو، نارمل شوي وو، بیا نور ملکونو سره تجارت هم په پرمختګ باندې روانو، خو زموږ خاص کوم ګاونډي هېوادونه دي، یو خاص افغانستان سره زموږ تجارت چې دی هغه څه خاص مخکې لا نه ړو، بلکې واپس په کمېدو باندې شو، او اوس ډېر زیات کم شوی دی، او د هغې په وجه باندې زموږ علاقه هماغسې اقتصادي مسایلو سره او معاشي مشکلاتو سره مخامخ ده څنګه چې مخکې وو.
وزیران او چارواکي هم زیرازی افغانستان ته معاهده هم کیږي، نو د دې هم څه امید شته چې د دې په نتیجه کې بس خیر راشي او دا کاروبار لارې ګودرې به سمې شي؟
توقع خو زمونږ ډېر زیات دی، خاص کر د پاکستان کې خلکو دا خیال دی چې افغانستان چې کوم موجوده حکومت دی، نو دا مونږ سره خپل اقتصادي تعلقات او سیاسي تعلقات ټول به ښه کېږي او نور په مخکې به ځي. خو زما دا خیال دی چې اقتصاد خپل یو سیستم دی، او هغې دپاره پولیټیکل سټیبلټي او سیاسي استحکام ضروري دی. خو هغې دپاره ټولو نه ضروري خبره دا ده چې بین الاقوامي برادرۍ سره او نورو ګاونډي هېوادونو سره او نور ملکونو سره او اقوام متحده سره دې ټولو ملکونو نه دا تسلیم شي، دې سره تعلقات سیټ شي، بیا خاص کر چې د افغانستان نه کوم تاجران تللي دي هغه واپس راشي، او دا چې کومه سرمایه بار وته ده چې دا واپس نه راغلي، نو فلحال په افغانستان کې تاجران او سرمایه گزار او دا خلک شته نه دی، کار کوونکي خلک هم نشته دی، چې څو پورې دا خلکو اعتماد بحال شوی نه که نه. نو صرف یو دوه خبرو سره زه نه ګڼم چې یو دم چې دی دا دواړو ملک منځ کې به تجارت زیات شي، یا د دې دواړو هېوادونو اقتصاد چې دی دا به ښه شي، او یا به تجارت چې دی دا ښه شي.
ما سره ډاکټر ظهور عالم صاحب هم دی. ډاکټر صاحب، د اے پی ایس د شهیدانو بچو چې کما د والدینو کمیټې د غیب مشر دی، ډاکټر صاحب تاسو ټلیفون لیکه ښکته شوی و، ډېره بخښنه غواړم، زما آواز اوري تاسو؟ ډاکټر صاحب، بس لومبی پوښتنه چې تاسو نه ما کول هغه هم دا وه چې دا معاهده چې کومه شوې ده، تاسو خو والدین یې د هغه بچو چې تاسو په دغه بده پیښه کې د ترهګرۍ په دغه برید کې بایللی دي، او ډېر اوښ کې او ډېر غمونه او ډېر جړاګانو باندې را تیر شوي یې، د ډېر درد نه را تیر شوي یې، ستاسو خبره ډېره مهمه ده په دې حواله، ستاسو څه تبصره ده په دې معاهده باندې؟
د دنیا په تاریخ کې داسې یو معاشره، یو اسلامي جمهوري هغه د کفار وطن وجنی تاسو ماته د وای دا څنګه ریاست دی؟ دې ته خو زه نه آئینی ریاست ویم نه اسلامی ریاست ویم. قاتل زه مقتول یم، زما د کور نه جنازی اوتیری. زه د ای پی ایس د ټولو ماشومانو په بیهاف تاسو سره خبرې کوم. د ای پی ایس د ماشومانو دا آئین نظام هم د دې ملک چې کوم دی نو هغه یو داسې یو سوالیه نشان دی چې په دې ملک کې د یو مقتول قاتل با ریاست چې هغه سره هغه هیڅ تعلق نه ساتي، او بلکې هغه دا کار کړی دی دا ناوړه پیښه چې د هغه لاس دی. زما د شهداو ای پی ایس د پلارانو د میندو د هغې د لواحقینو د هغې د ټولو داویداري سټیټمنټ اف آی آر کمیشن کې رپورټ چیف جسٹس گلزار ته په ټیبل باندې دا ار سچ جسٹس ابراهیم رپورٹ پروت دی سبا لسم تاریخ ته پاره کې. نو زه تیری زه حیران دی ته مدي دنیا ته چې تا د ټی ټی پی دا کم چا چې د شهداو ای پی ایس ذکر سره په حواله سره خبرې کوم، او د پښتني خورې د پښتون قام زپلی شوي غرق شوي بی عزت شوي تو سره جړودن کې چا چې جنازی پورته کړی دی د هغې بخنه ته ماته اسلامي په تاریخ کې یو آیات یو احادیث وخایا، ته ماته د داسې یو ملک یو قانون وخایا چې دې د هغې په باره کې فیصله یو ریاست راځي بل ریاست یو قاتل چې کوم دینو هغه معاف کوي، او زما غوندې مقتول چې ما د زوی جنازه اوچته کړې ده داسې دا کومه معاشره ده چې زه ترنه نه خبره یم. زه مخالفت کوم، موږ یې کنډم کوو. زه دا نه وایم چې ما دې په اعتماد کې وایي، دا اعتماد خبرم به ای پی ایس پلار نه کوي. ما سره به قانوني لار کوي، ما سره به آئینی لار کوي، ما سره به شری لار کوي. منګا ټی ټی پی طالبان مو وای دا نه منګا دا معاف کولو ته تیار نه یو.
دې دوران کې چې بیا موږ ګورو د سپریم کورټ په دې باندې سو موټه غسته و د آرمی پبلک سکول په دې بد پی خباندې، نو د سپریم کورټ د کارکردګې نه یا د عدلی د کارکردګې نه سمره مطمئن یو په دغه اړه باندې سفر مختک شوی دی؟ آیا چې کوم مجرمانو هغه پنه کړل شوی دی کنه دی پنه شوی؟
بالکل نه بونیری صاحب، زمونږ د عدالت عظما او عدالت عالیه تاریخ کو ګوره آغا د دې پتندې باندې او توغ دار دی د دې هیستری صفات کلیر کټ نه ده. زما د کمیشن رپورټ د پېښور جسټس ابراهیم د مرغوز د ثوابه چې هغه لېګلې دی د کمیشن مشرو هغه یو بابا یې رحمت یو چې لارو تختې پیسې او پټې کړل او تختې د هغه کمیشن رپورټ جسټس ګلزار ته پروت دی. نو کتا ته 16 دسمبر باندې د واقع نه پس په 17 باندې تا آرمی کورس جوړ کړ ماته په ای پی ایس په نوم باندې 1521 امندمنت آئینی شکل وته بنیری صاحب ورکه دا خبرې لکه قانون په دایره کې زقوم و راولې مې رته چې آئین څه ته وایي. نو تا چې آرمی کورس جوړ کړ تای سان الله احسان مال په هیلیکاپټر کې راوست او هغه د ای پی ایس د شهداو د ماشومانو د قتل عام د بربریت د ظلم د انتها یو خپل هغه اومنله. نو په کار چې په دې آرمی کورس کې تا اغله سزا ورکړې کنه په کار چې دې ټی ټی پی لته په هغه آرمی کورس ته دا تا په عدالت ته پیش کړې او په دې باندې دا جرم چې هغه یو سړی وي ما جرم کړی دی. نو په کار چې دا تا په هغه کې دې ته سزا ورکړې کنه هغه آرمی کورس شو او هغه عدالتي نظام شو او هغه عدالتي فیصله شو. د کمیشن درینی میګنتی اخیرانی جسټس ابراهیم سره زما کلوزینګ هغه دې دغه کی پبلش کی چې زپای کی مونږه ټول د ای پی ایس د پلارانو د مقتولینو قاتلان مونږ په ګوته کړی چې هغه ریاست دی. هغه ریاست کې نو دوس دې کې هیڅ شک نشته زما خپل قاتل معلوم دی.
نن سبا چې کوم دا والدین دي چې خپل بچی بیرلې دي تاسو دا ملګری په دې کمیټې کې چې تاسو سره دي دغه ژوند څنګه دي دغه هغه بس حال باندې خپل ژوند تیری؟
زه د یو واحد شهود عالم شهید لارم چې زه لا وارث کوم. نو ته ما ته وایا چې د یو لا وارث خپل او مور صحت سوچ او ژوند به څنګه یار دا د هر مور د هر پلار د هر شهید د خو او ضرور چرچاوي زما خو په کې نشته د ډېرو په کې نشته. نو دا هغوی به څه جون دي د هغوی به څه لایف وي هغوی به څه د انجوای کوي؟ سایکو کیسونه دي ټول چې کوم دی نو سایکو تراپي اخلي ټول چې کوم دی نو د دنیا د خوشحالو د ژوند د غمونو د هر څه نه کټي. دغه یو ساده جواب درته زه درکوم نو ما سره خو نور جواب نشته.
ډېره مننه کومه ډاکټر ظهور عالم صاحب. ستاسو د درد ستاسو د احساساتو قدر کو. تاسو چې کومې خبرې وکړې هم د خپلو جذباتو د خپلو احساساتو د خپل درد په بنیاد باندې وکړې. ستاسو ډېره ډېره مننه کوم چې تاسو وخت وایسته موږ سره په دې خپرونه کې برخه واخیسته، موږ سره خپل غم شریک کړ. ډېره ډېره مهرباني، موږ په دغه وطن کې د امن مینې او ورورولۍ په هیله باندې یو او دغه امید هم دی چې دغه خلک د سکون سا والي په دغه وطن کې کاروبارونه وده وکړي، دغلته ماشومان سکولونو ته لاړ شي، هلته د روغتیا سهولتونه وي او خلک خ ژوند تیر کی، د آرام ژوند تیر کی، د سکون ژوند تیر کی. دغه امید سره ستاسو نه اجازه غواړم د خپل ټولو قدرمند ملمنو مننه کوم. هر چرته چې ښه آباد او بریالي اوسئ.
دل پر